سلامونه دا ازادي رادیو دی خبرونه ته مو اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغانستان کې تر شلو زیات ولایتونه د کرونا د دریمې څپې سره مخ دي. د عام روغتیا وزارت وایي پر روغتونونو فشار په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن
په څونه کې د کابل په شمال کې د برېښنا شپاړس پایې ویجاړې شوې.
د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو
په جګړه ځپلي هلمند کې له سندرغاړي عمران شیرزاد او د ده له پلار سره خواله لري. په حقیقت سره پروګرام د اترای اداري او مخابراتي شرکتونو ترمنځ په وروستیو ناندرو بحث شوه. د دې اداري ویان سید شینواره پکې بل مده
مخابراتي شرکتونو ته هدایت شوه چې دوی نشي کولای د چانه خپل سربانی پیکیج ورته فعال کړي.
تاندې څنګه ونیس پروګرام او زین نور ریپورتونه او مطالب هم په دې خبرونه کې اوریدل شي. خو پایل ل خبرونو کې و چې سالی محمد سالی دروري
د ملي امنیت شورا ویان وی وسلوالو طالبانو له تیرې میاشتې 1455 حملې کړې دي. په بغلان او بادغیس کې وسلوال طالبان او امنیتي پوځیان وژل شوي. د بیلاروس جلا وطنه وګړو د دغه هیواد پر پوله پراخ اعتراضونه پلان کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وی وسلوالو طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پیله 1455 بریدونه کړي دي. رحمت الله اندړ نن په ټویټر کې لیکلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د دریش پیته وسلوالو جګړو او چاودنو مخنیوي کړی دی. شغلی اندړ ادعا کړي چې طالبانو یوازې تیر اونۍ په وویشتو ولایتونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون دریش پیته ملکیان وژلي او 1600 نور ټپیان کړي دي. رحمت الله اندړ زیاتوي طالبانو له واشنگټن سره له موافقې وروسته د بین الافغاني مذاکرو پر پرمختګ د تمرکز پر ځای جګړې ته کار ویل لري. بلخو د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې له پرون راهیسې په میدان وردګ، جوزجان، نورستان، بغلان، دایکنډي، زابل او نور ولایتونو کې د ځینو پوستو د نیولو او د ګڼو افغان پوځیانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ښکېل لوري یوه او بل ته د جګړې په ډګرونو کې د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل شوي دي. یوه چارواکي د نوم نښولو په شرط ویلي په وژل سوي کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي. دغه چارواکي ویلي د بورکی امنیه قومندان جلګې ته له خپلو همکارانو سره د همکاري لپاره ورغلی وو. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. بلخوا د وروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن رسنیو ته ویلي په ګیزاب ولسوالۍ کې له تیرو دریو ورځو راهیسې په جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
ونه فار پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کس هم زخمیان لرو. ولی دشمن ته د 40 څخه تر 25 کسانو پوری مړی او همدا ډول د شو د 15 څخه تر 40 کسانو فری زخمیان لري.
امنیتی چارواکو په تیرو څلورو ساعتونو کې لږ تر لږه په لس ولایتونو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپور ورکړی دی. د بدغیس والی وایي د وسلوالو طالبانو په ډله ییزو حملو کې لس وسلوال طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وژل سوي. حسام الدین شمس ازادي راډیو ته ویل دغه حمله تیر شپه په څو ساحو کې سوي.
که به اثر این حملات متاسفانه
په دغو حملو کې له بده مرغه زموږ د ملي اردو 15 اتل سرتیري شهیدان او 2 تنه ټپیان دي. په متقابله دفاع کې د طالبانو لس کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي.
بلخو د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قل اردو په ویلامیه کې ادعا کړې چې په زابل کې پرون شپېته وسلوال طالبان وژل سوي او 33 نور ټپیان دي. په کندهار کې یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د 15 امنیتي حوزې په نارباغ کې 2 کسانو په یو پوسټه کې 15 پولیس تر مسمومولو وروسته په ډزو وژلي او دوی مهمات له ځانونو سره وړي. په بل خبر کې د تخار د امنیت قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي چې تیر شپه طالقان کې د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات غیر مسؤل وسلوال وژل سوي دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپی ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاري او د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حمید تهذیب رسنیو ته وویل دغه سندونه په هرات کې د محمد انیف اتمر او رشید میردوف لخوا لاسلیک کیږي.
پیرامون تطبیق و گسترش هرچی بیشتر
د زیربنای پروژو تجارت پاسپورت د ټاپی په ګډون د انرژي د انتقال او نورو پروژو د تطبیق او لا پراختیا ترڅنګ په سیاسي اقتصادي او فرهنګي برخو کې د افغانستان او ترکمنستان د اړیکو د لا پیاوړتیا پر لارې چارو بحث او د نظرونو تبادله کیږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه ترکمنستاني سیال قربان قلی بریدی محمدوف د روان میلادي کال د جنوري میاشتې پر 14مه د دوړو هیوادونو ترمنځ درې لوی پروژې پرانیستوي. په هغو پروژو کې د 1000 کیلو ولټه برېښنا لیږد، د انخوی اقینی ریل لار او له ترکمنستان څخه د هرات ورغونډې ته د نوري فایبر له لارې د 2500 میگا بایټ انټرنیټ پروژه شامله وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله سوې ده. عمران خان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسالې ته په بل نظر کتل.
د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه وېرېدل، نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو.
د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون ویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو له کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعب ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تم ښکاره کړ چې په تور سمندرګي کې شای نور ګاز هم کشف سي. د بیلاروس جلاوطن وګړي په پام کې لري چې نن د بیلاروس او پولند پر پوله اعتراضونه وکړي. دوی بل اروپایي ټولنې وغواړي چې د الکساندر لوکاشینکو د رژیم پر خلاف نور بندیزونه ولګوي. دوی به په عین حال کې د بیلاروس له چارواکو غوښتنه وکړي چې د خپلو اتباعو لپاره ځکني سرحدونه پرانیزي. پر پوله دا اعتراضونه داسې مهال کېږي چې د بیلاروس لخوا د راین ایر هوایي شرکت د یوې الوتکې د جبري کښېنولو او د اپوزیسون د یوه خبریال رامن پراتاسیویچ د نیولو په عکس العمل کې اروپایي ټولنې له تېرې شپې د بیلاروس هوایي شرکتونه د اروپایي ټولنې پر هوایي ډګرونو او قلمرو له الوتنو منع کړل. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون له څه باندې 7 ساعته بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو پوخ عمره کسانو ته ورکول کېږي چې ښه صحت لري.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د رادیو لاري په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې واوري. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ لاري هم کولای شئ چې زموږ ویب پاڼه ته ورشي، azadiradio.com مو د ویب پاڼه پته ده. زموږ له ویب پاڼه هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، او هم کولای شئ چې زموږ ریپورتونه او مطالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیوګانو سره وګورئ. د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت کم دی او خلک باید د کورونا په اړه غوښتنې جدي ونیسي. د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کورونا درېمې څپې د افغانستان 40 ولایتونه اغیزمن کړي او روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاته شوې ده. په اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې ټول ولایتونه د کورونا له کبله اغیزمن شوي، خو څه باندې 40 ولایتونه یا د کورونا د درېمې څپې په اوج کې دي او یا هم د درېمې څپې اوج ته د نږدې کېدو په حال کې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د کورونا ویروس په درېمه څپه کې روغتیایي مرکزونو ته د خلکو مراجعه د دې اوبا د لومړۍ څپې په پرتله 15 تر 20 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلي مجروح د کورونا ګواښونو ته په پام خبرداری ورکړی او لیکلی دی چې هیوادوالو په هیواد کې د اکسیجن د تولید ظرفیت محدود دی، موږ درک کړی، همکاري وکړی او امکان تر کچې په کور کې پاتې شي. ګواښونه او کرونا د بحران په اړه سپارښتنې جدي ونیسئ. د امیر روغتیا وزارت ویان د سیر نظری هم وایي چې اوس مهال د اکسیجن کموالی تر ټولو جدي ستونزه ده.
په افغانستان کې تر ټولو جدي ستونزه اوس مهال د اکسیجن کموالی ده. ډیره هڅه کیږي چې اکسیجن په سم ډول تامین کړو. زمونږ ډیر واقعیت اکسیجن ته اړتیا لري.
په ورته مهال د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو غوښتي چې دغه هیواد سره د اکسیجن او نورې عاجلې روغتیا مرستې وکړي. د دې وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنی چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون د سیمې په هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال قونسلانو سره د آنلاین کانفرنس له لارې غوښتي چې د بهرنیو روغتیا مرستو د جلبولو لپاره هڅې وکړي. په همدې حال کې په افغان جاپان روغتون کې ډاکټر عبدالله داوري وایي په ټولو هغو روغتونونو کې چې د کرونا ناروغان پکې بسترې دي د اکسیجن کموالی شته.
تنها افغان جاپان کمبود نه لري د اکسیجن، یعنی الجنا شفاخانه هم کمبود لري، سره میاشت هم کمبود لري، او نور شفاخانه چې شخصي کې دي که دولتي دي د اکسیجن کمبودوالی شته. چې ټول مریضان زموږ کوم کورونای مریضان چې دلته بسترې دي
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي دولت هڅه کوي چې د کرونا د معایناتو ظرفیت لوړ کړي، درملنې لپاره د روغتونونو تجهیزات لا زیات شي او د ولس د عامه ژوند د جریان تر څنګ د کرونا منفي اغېزې او زیانونه د امکان تر حده په ټیټه کچه کې وساتل شي. افغانستان دا مهال د کرونا ویروس له درېیمې څپې سره مخامخ دی. د امیر روغتیا وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې 1,223 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او 1,000 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه ټول څه باندې 9,000 تنه په کرونا ویروس اخته شوي او نږدې 3,150 تنه د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړه شوي دي. خو ویل کېږي چې ممکن په کرونا ویروس د خلکو د اخته کېدو او د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړینې غیر رسمي شمېرې له دې هم زیاتې شي. د افغانستان حکومت د پریکړې له مخې د ودونو سالونونو سربیره په 14 ولایتونو کې پوهنتونونه، ښوونځي او د زده کړو نور مرکزونه د 2 اونیو لپاره تړل شوي. خو د کرونا ویروس چټک خپرېدو ته به پام داسې اندېښنې شته چې ممکن دا بندیزونه نور هم وغځېږي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي راډیو ناوریس مخ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجونه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان برېښنا شرکت وی بیګاش په بګرام ولسوالۍ کې د برېښنا یوستنه د ماین د 14 لامل زیانمن شوی خو نړیدلې نه ده. د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی ازادي راډیو ته ویل په کارباغ کې د برېښنا د ویجاړې شوې ستنې د رغولو کار بنن بشپړ شي. د نوموړي په خبره له 2 میاشتو راهیسې دا 14مه د برېښنا ستنه ده چې نړول کیږي. له ښاغلي سنگر سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې د تیرې شپې د پیښې په اړه ترې پوښتنه.
پرون موږ زموږ همکارانو وکولای شول چې د وارداتي برېښنا چې یوه پایه په دې قرباغ ولسوالۍ کې بمونه ازول شوې وه دا بیا ودرېږي او دواړه مزي د کابل ښار ته تمدید کړي او همداراز د وارداتي برېښنا په تګدوري کې چې کوم ولایتونه پراته دي هغوی ته هم تمدید کړي. خو له دې سره جوخت کله چې برېښنا کابل ښار ته تمدید شوه او عادي حالت ته بېرته راوګرځېده، د بګرام ولسوالۍ اړوند د رباط په سیمه کې د افغانستان دښمنانو یوه بله پایه هم په بمونو والوزوله چې د نیکه مرغه ډېر زیان ورته نه و رسېدلی او برېښنا هم نه وه پرې شوې. برېښنا اوس عادي حالت لري. البته موږ په کلاکانو کې یوه پایه چې نن به وروستی کار وي او وروستۍ ورځ به وي نن به په بشپړه توګه ورغول شي او په دې سره به کابل ښار ته او د افغانستان افغانستان نورو سیمو ته چې وارداتي برېښنا ورته غزیدلې هلته به برق عادي حالت ته راوګرځي.
نیازی صاحب د دغو برېښنا د ستنو د امنیت د خوندیتوب لپاره آیا له مسؤولو ارګانونو سره جدي خبرې شوي که څنګه؟ ځکه کابل ښاریان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې دغه د برېښنا ستنې هره ورځ ویجاړي او وارداتي برېښنا په دوی باندې پرې کیږي.
موږ د پایو د ساتنې په اړه او همداراز د برېښنا د تاسیساتو د ساتنې په اړه د افغانستان له امنیتي بنسټونو مسؤلینو سره خبرې کړي، خپلې اندېښنې مو په دې اړه ورسره شریکې کړي دي. حتی د افغانستان د جمهوري ریاست له لومړي مرستیال ښاغلي امرالله صالح سره مو دا اندېښنې شریکې کړي دي او هغه ډاډ راکړی و چې له دې وروسته به د افغانستان امنیتي ارګانونه د پایو په ساتنه باندې خپل ټول تمرکز لري او خپل کشفي او استخباراتي کارونه به پراخوي. البته په دې برخه کې موږ بیا بیا د امنیتي بنسټونو د چارواکو او کارکوونکو توجه غواړو، ځکه برېښنا ملي شتمني ده او د ملي شتمني ساتنه د افغانستان د امنیتي ارګانونو په لومړیتوبونو کې راځي او همداراز د افغانستان خلکو غواړو چې په دې برخه کې له خپلو امنیتي ارګانونو او د افغانستان د برېښنا شرکت سره همکار واوسي، ځکه د نړۍ ستر هېوادونه چې تاسو ګورئ هغه د ملتونو او حکومتونو ترمنځ د ګډې همغږۍ او ګډ کار له امله د ژوند لوړو پوړیو ته رسېدلی دي. نو زموږ خلک باید په دې برخه کې له موږ سره همکار واوسي تر څو موږ وکولای شو د دې کورونو ته په دوامدار او مطمئنه او ډاډمنه او ارزانه بیه برېښنا تمدید کړو.
دا برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و چې دا برېښنا په پایو یې د ورستیو بریدونو د لړۍ په اړه څرګندونه کوله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
په روزګان کې ځایي چارواکي وایي د دې ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد رسنوی ته ویلي دي چې په غیزاب او چوره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول شوي دي، خو طالبان بیا بل څه وایي. په اړه یې پام وکړی دې رپورټ ته.
دا د ارزګان ولایت په غیزاب ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه ده چې نن یې درېیم ورځ ده. د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد نن رسنۍ ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې پر غیزاب ولسوالۍ تېره شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه کړي دي چې د افغان ځواکونو له لورې پر شا تمبول شوي دي. نوموړي وایي چې د افغان ځواکونو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او تر شلو پورې نور هم ټپیان دي. شیرزاد زیاتوي چې د یادې جګړې پر مهال یو د ملي اردو سرتیری او دوه پولیس وژل سوي او 15 نور افغان سرتیری هم ټپیان سوي دي.
په غیزاب ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې طالبانو تهاجمي حمله پیل کړې وه چې لا اوس هم هلته جګړه روانه ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړ مورال د دشمن په مقابل کې جنگیږي او دشمن ته ډیره سخت درنه مرګ جوړ لاغشته ده. موږ هم دوه نفره پولیس او یو هم د اردو سرتیری شهیدان لرو او 15 کسه هم زخمیان لرو، ولی دشمن ته د 40 to 15 کسانو پورې مړي او همدا ډول د 15 to 30 کسانو پورې زخمیان لري. تیره شپه هم دشمن تهاجمي بریدونه وکړه، ولی د دوی بریدونه په شاو تمول شول.
والی محمد عمر شیرزاد د غراز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر شورا ولسوالۍ هم ډلهییز بریدونه کړي او غوښتلی چې یادې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي، خو وایي د افغان پوځیانو له لورې بریدونه په شا تمبول سوي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال دوه وسلوال طالبان هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا ازادي راډیو ته پاستولی لیکلی پیغام کې د افغان چارواکو د ادعا ورت کړی دي. احمدی ویلی دی چې په گیزاب ولسوالۍ کې طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او نه هم افغان سرتیرو پر مخ تګ کړی دی او دغه راز یې په چوره ولسوالۍ کې هم خپل لوري ته اوښتې مرګ ژوبله رد کړه. دا بیا د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې نن د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلي وه او د گیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه یې له مرکزي ادارې څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کول.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اریانا افغان هوایی شرکت له درې میاشتو وروسته بیرته له روسیې خپله یوه الوتکه راستنه کړی شوه. د دې شرکت چارواکي وایي د دوی یوه بوینګ الوتکه د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک ځینو مسؤلینو د ګمرکي ستونزو په بهانه له څه باندې درېو میاشتو راهیسې هلته ستنه کړې وه چې نن دوی بیرته هیواد ته راوګرځوله. د دې شرکت چارواکي وایي د دغه درې میاشتو په موده کې چې دغه شرکت یادې الوتکې نه درلودې دوی لوی مالي زیان سره مخ شوي چې په دې اړه به هم دوی ژر په محکمه کې دعوه خلاصه کړي. روسي چارواکو په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. نور حال په دې رپورټ کې.
آریانا افغان هوایی شرکت خپل یو مسافر وړونکی الوتکه چې د دوی په خبره د ګمرکي ستونزو له امله روسیې ستنه کړې وه نن بیرته کابل ته راستنه کړه. د دغه شرکت د سوداګریز برخې سرپرست مرستیال محمد عمر فراست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روسیې له څه باندې درېو میاشتو راهیسې د دوی اړوند یوه مسافر وړونکی الوتکه له دې امله چې ګوندې محاسبوي اسناد یې پر وخت دوی ته نه و ورکړي په هغه هیواد کې ستنه کړې وه.
اساس زمي اتهام تیاری ما متوقف گردید که گویا شما اسناد ماسی
دیدی تور پر بنسر زموږ الوتکه درول شوی و چې ګوندې تاسو د دې الوتکه محاسبوي اسناد پر وخت نه دي سپارلي چې وروسته د اسناد او راپورونو لمخې دا موضوع محکمې ته لاړه او له څېړنو وروسته د اسناد پر بنسر د روسیې د هوایي ډګر د ګمرک برخې د ځینو مسؤلینو وظیفوي غفلت ثابت شو. نو آریانا شرکت په دې برخه کې هیڅ ډول کړه نه وه او برات یې ترلاسه کړ.
کاغلی فراست وایي که څه هم د روسیې محکمې د دغه هیواد د هوایي ډګر او ګمرکونو مسؤلینو ته له محکمې وروسته د استیناف غوښتنې لپاره لاس ورځې وخت ورکړی و خو په خبره یې دوی دا غوښتنه ونه کړه. د آریانا افغان هوایی شرکت د دغه چارواکي په خبره په دې موده کې چې د دوی الوتکه په روسیه کې درول شوې وه دغه شرکت ته لوی مالي زیان وروښتی چې د دې په اړه به هم دوی زر په یوه محکمه کې دعوا خلاصه کړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آریانا افغان هوایی شرکت دغه مسافروونکي الوتکې نن د کابل په حامد کرزي هوایي ډګر کې ناست وکړه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان یوازینی هوایی دولتي شرکت دی چې له اوږدو کلونو را په دې خوا په دغه هیواد کې فعالیت کوي او په ورځني ډول بیلابیل بهرنۍ او کورنۍ الوتنې لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. مخکې مو د افغانستان د آریانا افغان هوایی شرکت د یوې ستونزې په اړه واورېدل چې بالاخره یې الوتکه له مسکو راستنه کړې ده. بلاروس هم د الوتنو په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. له تېرې شپې څخه اروپایي ټولنو غړو هیوادونو له هوایي ډګرونو څخه نور د بلاروس د هوایي شرکت الوتکې کار نه شي اخیستی. په اړه عصمت ساروان تفصیل لري.
اروپایي اتحادیې د جمعې له ورځې د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په فضا کې د بلاروس د الوتکو تګ راتګ او د دغو هیوادونو په هوایي ډګرونو کې د بلاروس د الوتکو ناسته منع کړه. له دې سره په یوه وخت د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشر چې د هیواده بهر دی د بلاروس د حکومت پر ضد د لویدیځوالو له لورې د لا سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د اروپایي اتحادیې دا پریکړه د رایان ایر هوایي شرکت د الوتکې د جبري کښته کولو او په هغې کې د یوه مخالف خبریال د نیولو په ځواب کې د بلاروس د حکومت پر ضد د لا پراخو جزایي اقداماتو یوه برخه ده. اروپایي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي دا اقدام د منځنۍ اروپا په وخت د جمعې د شپې له نیمایي څخه اجرا کیږي او د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو ټولو هوایي ډګرونو ته د بلاروس د الوتکو تګ راتګ منع کیږي. په دې بندیز کې د نورو هیوادونو هغه هوایي شرکتونه هم شامل دي چې د بیلاروس ته هوایي شرکت سپرلی ولېږدوي. د اروپا د هوایي چلند خوندیتوب ادارې هم د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې د اروپایي اتحادیې ټول هوایي شرکتونه دي له بیړنیو شرایطو پرته خپلې الوتکې د بیلاروس له فضا نه تېروي. د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې چې د نړۍ د هوایي چلند صنعت استازی ده د اروپایي اتحادیې پر پریکړې انتقاد کړی او ویلی دی چې دا کار به آسیا ته د الوتنو د اوږدېدو او ګرانه کېدو سبب شي. خو اروپایي اتحادیه وایي د هغې الوتکې چې د یونان له آتن څخه د لیتوانیا ویلینیوس ته روانه وه د بیلاروس له لورې په زوره کښته کول او له هغې څخه د یوه خبریال رامان پروتاسوویچ نیول دولتي شوکه ده او باید ونه زغمل شي. د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشینکو ادعا کړې چې رامان پروتاسوویچ د یوې بلوا لپاره د دسیسې په تنظیمولو بوخت و. د بیلاروس هوایي شرکت چې بولوویا نومیږي د جرمني، فرانسې او ایټالیا په ګډون د اروپایي اتحادیې تر شلو ډیرو هوایي ډګرونو ته مستقیمي الوتنې لري.
او سم جګړه ځپلې هلمند ته ځو. دغلته د هغه سندرغاړي سره خواله لرو چې د جګړو او نامنیو په منځ کې خپل دوه ځوان بچیان د سندرو ویلو لپاره روزلي او په هلمند کې د امن او سوکالۍ په هیله دي.
له جګړه ځپلې هلمند څخه خو د ټوپک د مرمۍ تریخ نه بلکې د موسیقۍ نرم او د خوږ ژار سندرغاړي فرید خوشحال وای په لومړي ځلې د مور لپاره سندره وویل. فرید خوشحال وای دې سندرې ورته شهرت ورکړ او هم دې سندرې سندرو ویلو ته هم تشویق کړی دی. فرید خوشحال شل کاله په داسې ولایت کې خپل هنر ژوندی ساتلی چیرې چې ډیر خلک شایي سندرغاړو ته په درون نظر ونه ګوري.
یو سړی ملا دی خپل په علم باندې خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی معلم دی خپل په قلم باندې و خلکو ته نصیحت کوي، بل سړی بیا هنرمند دی ما خپل آواز باندې و خلکو ته نصیحت کوي. نو دا مې خاص د وطن سره زیاته مینه او علاقه وه. ما ویل چې په خپله وخت بحث وکړم طب د ډېرو زیاتو ستونزو سره دلته موږ اوس فلحال هم مخ یو، خو بیا هم تر مخکې اوس انشاءالله الرحمن چې خلک ډېر اصلاح شوي دي، خو بیا هم داسې یو نیم اشخاص ته چې هغه په ډېر بدنامه باندې موږ ته ویل کوي
د افغانستان په زیات شمیر لریو پروتو سیمو کې په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او کندهار ولایتونو کې د سندرغاړو شمیر ډیر کم دی چې لامل یې هم په همدې ولایتونو کې کلتوري محدودیتونه او کم شمیر کورنۍ د خپلو کورنۍ غړو ته د سندرو ویلو اجازه ورکوي. خو فرید خوشحال تر شل کاله هنري فعالیت او مبارزې وروسته خپله له سندرو ویلو سره مخشه کړې او خپل دغه هنر یې خپلو دوو کوچني زامنو ته پرېښی، عمران شیرزاد او عادل شیرزاد، هغه چې د سندرو ویلو په برخه کې زیات مهارت او شهرت یې خپل کړی دی. دا سندره د فرید خوشحال د زوی د عمران شیرزاد ده. عمران شیرزاد د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې خوشحاله دی چې پلار یې د سندرو ویلو په برخه کې ورسره مخالفت نه کوي او ملاتړ یې کوي.
پلارجان مې هنري چارو کې ډېره همکاري راسره کړې ده، ډېرې تشویق کړی یم. کومه سندره چې ما ویلې نو بس چې در مینهوال پورې رسوم اول دی دا تغلطه وایي چې ماشاءالله دا ډېره ښایسته سندره ده. کومې د وطن سندرې، کومې عشقي سندرې، کومې داسې نورې سندرې حماسي سندرې وي، نو بس اول دی ته هدره ترکی چې ماشاءالله ډیر شایسته سندره و د هنرمند ته ډیر قدر ورکی ډیر احترام کوي زکه چې یو ځای چې ولارت ز په خپل چې ځا سی فرګرام ته ولارسم یا دا سی ول زای کار لرن چې ولارسم ولاد هلمند خلک دی
دوستانو په هلمند کې مو د یو سندرغاړي او د هغه د دوو زامنو په اړه واوریدل چې په ستونزمنو شرایطو کې بیا هم خپل هنر ژوندی ساتلی دی. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پروسې له پایله 1455 بریدونه سوي دي. د بغلان چارواکي وایي په جلګه ولسوالۍ کې د شپې له نیمایي په پیل سوې جګړه کې چې تر سهاره روانه وه لږ تر لږه 8 پوځیان وژل سوي دي. یوه چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې د جلګې ولسوالۍ امنیه قومندان ګلبدین او د بورکې ولسوالۍ امنیه قومندان لطف الحق هم شامل دي. د بدرس ولی وی د وسلول طالبانو پر ډلې زو حمله کې لاس وسلول طالبان او د ملي اردو 15 سرتیري وجل سیوی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي تر پخوا بدل شوې ده. عمران خان دغه څرګندونه له رويټرز اژانس سره په مرکه کې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د چاپي ترڅنګ د ځینو نورو پروژو په اړه د همکاریو د تفاهم لیکونو لاسلیک مهم بولي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هواد یې په تور سمندرګي کې 115 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د بیلاروس جلا وطنه وګړي پم کې لري چې نن د بیلاروس او پولینډ پر پوله اعتراضونه وکړي.
دوستانو مخکې لدی چې حقیقت څه دی ونیس پروګرام ته ورشو او همدارنګا تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره څنګه پروګرام دی واوري راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو ورسته ورپسې تاسو کولای شئ او بخې څو سپورتي خبرونه اورو ورسته ورپسې حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبري
لومبی ځل نن په بامیان کې د ښځینه باسکټبال او د نارینه دویم پړاو باسکټبال د ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک د کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده آزادي راډیو ته وویل چې د دغو دواړو کمپلوبو یې هدف د ښځینه او نارینه باسکټبال د استعدادونو پیدا او معرفي کول دي. د ښاغلي قاریزاده په وینا په یادو سیالیو کې له دواړو ډلو 120 تنو تنخیو ځوانانو او ځوانانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا له دغو لوبو یې هدف د بامیانو ښار په ښوونځیو کې د باسکټبال لوبډلو رامنځته کول او په دغه ولایت کې یاد ورزش ته وده ورکول دي. په کابل کې نن د اتلتیک ښځینه ځغاستې سیالۍ پیل شوې. د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو د دفتر غړي مجیب قاریزاده نن آزادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د هرات، کندهار، مزار شریف، کابل او دایکنډي ولایتونو شاوخوا 60 لوبغاړو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا په یادو لوبو کې به د 400، 300، 200، 800 او 1500 متره په واټن سره په خپلو کې د ځغاستې سیالۍ وکړي تر څو بریالي کسان د ځغاستې د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلي قاریزاده زیاتوي چې د سیالۍ په پای کې به 18 تنه غوره څېری ملي لوبډلې ته معرفي سي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالو سیالیو لپاره نوي اصول اعلان کړل. د راپورونو له مخې د نوي اصولو له مخې به له دې وروسته د 20 اوریزو نړیوال جام او یو ورځنۍ لوبو لپاره د کرکټ د نارینهو لوبغاړو ترمنځ یوازې په هر 2 کلونو کې یو ځل لوبې وسي. په اصولو کې راغلي چې په 20 اوریز جام کې به 20 ټیمونه لوبې وکړي چې 18 مخکښ ټیمونه به د سوپر 8 پړاو ته لاره پیدا کړي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ملي اداره وایي هڅه کوي چې په دې اداره کې له سمون سربیره هغه ننګونې پای ته ورسوي چې ورسره مخته. د ادارې یو شمېر مخابراتي شرکتونه هم جریمه کړې وای ځنې میلیونونه ډالر پوره وړي چې لای بیت المال ته نه دي سپارلي. خو پر دې ادارې نیوکه هم کېږي چې نوې رهبرۍ د یو کال وروسته هم هغه ژمنې بشپړې عملي کړې نه دي چې وړاندې یې کړې. د کیفیت ښه والی، د بیو کموالی او په حقیقي معنا د مخابراتي سیستم ډیجیټلي کول هغه مهمې ژمنې دي چې د دې ادارې نوې رهبرۍ له خلکو سره کړې. خو له دوی څومره عملي شوي؟ د افغانستان د عوایدو له درکه دا درېیمه اداره اوس په څه حال کې ده؟ دا نورې مهمې پوښتنې نن د دې ادارې له ویان سعید شینواری صاحب سره حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. شینواری صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی ستاسو د مخابراتي شرکتونو ترمنځ راپورته شوی جنجال په څه شي دی؟
د مخابراتي